دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او موضوع یې دا ده چې ولې افغانان په خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي. په روانه خبرونه کې د افغانانو د مهاجرت د علتونو او خپل هیواد د باندې د هغوی د ژوند پر شرایطو خپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمانه دي ابو الاحرار رامسپور چې د بشری حقوقو د چارو نظر خاوند دی، او همدار سید عبدالباسط انصاری چې د کډوالو په چارو کې د کار اوږده سابقه لري. لمړی رامسپور صاحب، د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د افغانانو د مهاجرت بهیر بیا چټک شوی دی، ستاسو په نظر دلایل څه کېدای شي؟
په مجموع کې دواړه عناصر په خپل ځای کې رول لري. یو خو فقر به وزلای دا تاسو وګورئ، تیر کال په 2022 کې تقریبا 3.5 میلیون افغانان بشر دوستانه یا بشری کومکونه ته محتاج وو، او په 2022 د دې په ځای چې دا مسأله تیسي متاسفانه دغه کچه په 28 میلیون ته ورسېده. یعنی 28 میلیون افغانان نن سبا بشری کومکونه ته اړ دي. یعنی دا نه معلومیږي چې فقر یو عمده فاکتور دی، بل فاکتور دا دی چې متاسفانه داسې حالات په افغانستان کې رامنځته شوي دي، رامنځته کیږي هر کله چې یو طرف افغانان ځان خوندي نه احساسوي. د دوی سیاسي فکر، د دوی سیاسي عقاید، د دوی هغه تخصصي کارونه د دې لامل ګرځي چې دوی باید افغانستان خوشي کړي، ځکه چې دوی ته هلته د کار زمینه یا د ودې زمینه نور نشته. تعلیمي مسایل هم یو دغه مسایل څخه دي چې نن سبا افغانان خپل بچیانو لپاره د تعلیم مشکلات لري. دلته دنه په افغانستان کې د دوی د انجنونو او هلکانو تعلیم او تحصیل مشکلات سره مخ دي. نو دوی بیا هم مجبور دي چې د خپل اولادونو د تعلیم او تحصیل لپاره کده وکي او گاوندی ملکونه یا نور ملکونه د مهاجرت وکي. یعنی په مجموع کې فقر، سیاسي عوامل، د یو غیر ملي حکومتداري نشتون په افغانستان کې، دا ټول هغه عوامل دي چې افغانان اړ باسي چې مهاجرت.
بله، ډیر مننه رامسپور صاحب. شخله انصاری، ستاسو نظر څه دی چې د افغانانو د مهاجرت عوامل څه دي؟
تاسو جریان کې ستاسو او زمون ګران ملت هم د مهاجرتونو د وجه متضرر شوی دی، او د څلور لسیزې تر اوسه په تاسف سره چې دغه پروسه اوس هم جریان لري، بیلابیل واقعات او عوامل چې زمونږ هیوادوال د افغانستان نزی او مهاجرت کوي نور هیوادونو ته. په خو دلته په افغانستان کې جګړه یوازنی عامل و چې مخصوصا ځوان طبقه، هغه طبقات د افغانستان لپاره ډیر ګټور تمامه ده. متاسفانه دوی هم مجبور شو چې د افغانستان اوزی او لارسی پاکستان، ایران، ترکیه، اروپایی هیوادونو تا و نورو هیوادونو تا چه مونگ تقریبا تا او یا هیوادونو که مهاجر لرو او اوسا مشتی او خل جوان تی روی. یو دی عوامل پخوا هم فقر هم یو دی دغا عوامل و فقر دستی او پدیده دستی یوازی پا افغانستان که نه پی اکثریت هیوادونو کې چې فقر موجود ده، خو په تاسف سره د فقر له وجه د افغانستان نه مونږ ډیر مهاجرین لرو چې یعنی شاهد یو چې د افغانستان نه تللي دي نور هیوادونو ته د کار لپاره، د اشتغال لپاره. خو زه فکر کوم یوازنۍ لاره دا نه ده چې د فقر او د اقتصادی ستونزې لکابل مونږ د
انصاری صاحب فکر نه کوي چې یوازې اقتصادي اړخ به ډېر رول لري په دې کې به هیڅ شک نه وي. خو خصوصا هغه خلک چې په تیرو دوو کلونو کې تللي دي لکه څنګه چې رامسپور صاحب هم ورته اشاره وکړه، ډېر په سیاسي علتونو له افغانستانه وتلي دي، لکه څنګه چې دوی هم اشاره وکړه. یو شمېر خلک وایي چې تر تعقیب لاندې دي، ځورول کیږي، له دې سره سره چې طالبانو عمومي عفو اعلان کړی ده، لیکن هغه خپل فرمان عملی کوي نه، یا شاید ټول دي دولت پالیسي دا وي، یا شاید ځینې افراد بیل دي چې د خپل مشر فرمان ته توجه کې انتقام اخلي او دا خلک مجبوری شي چې هیواد پریشتي.
زما نظر دا دی چې دا کېدل شي چې د سرپرست حکومت نماینده باید جواب ورکړي. زما په نظر ځکه زه اوس افغانستان کې حضور لرم او د مرزونو نه چې مونږ او تاسو لیدنه وکړو او پښتنه وکړو، زمونږ هیوادوالو نه چې تاسو ولې د افغانستان نه ځې، د هر یو مرز نه چې مونږ څلور رسمي مرزونه لرو چې خلک تګ او راتګ لري، لکه میلک په نیمروز ولایت، اسلام قلعه په هرات ولایت، یا سپین بولدک په قندهار او تورخم په ننګرهار ولایت، تقریبا شاوخوا تر 5000 تر حتی تر 8000 کسان تګ او راتګ لري. د هر یو نه چې مونږ پوښتنه کوو، د دوی دلیل دا ده چې دلته کار نشته. خو ځینې د بیلابیلو عواملو له کبله ځي، ځینې مریضان لري، ځینې کورنۍ په ایران کې ده او دلته راغلي دي بیرته غواړي چې لاړ شي. مونږ راتک هم لرو، یعنی ګڼ شمېر زمونږ افغانان په تیرو څو میاشتو کې په زرګونو کسان بیرته راغلي دي افغانستان ته. دا پروسه سم جریان لري. یوازینی عامل په افغانستان کې زمونږ هیوادوال، زمونږ افغانان هغه کې لاس او ګریوان دي، دا فقر ده. متاسفانه دا په څو میاشتو محدودو میاشتو کې دا ډېر مشکل ده چې فقر هم له منځه لاړ شي. دا وخت غواړي مونږ دوه اساسي منابع ته اړتیا لرو چې فقر باید له منځه لاړ. اول مالی او مادي منابع ته مونږ اړتیا لرو، په دویم بخش کې بشري منابع ته. دغه دواړه مونږ منابع بشري لرو یا منابع انساني، خو متاسفانه چې د مالی په بخش کې یا د اقتصادي په بخش کې مونږ ځینې مشکلات لرو. امید لرو لدې چې د افغانستان اقتصاد لا هم تقویت شي او پیاوړی شي تر څو خلکو ته د کار فرصت برابر شي. زمونږ هیوادوال تقاضا او توقع داده چې باید دوی ته د کار زمینه برابر شي تر څو د قاچاقي له لارې هغه مهاجرتونه چې اوس هم جریان لري یا په مختلفو اوقاتو شپې لخوا یا ورځ لخوا دوی غواړي چې لاړ شي نور هیوادونو ته، دې هم مخنیوی کېدی شي او دلته د خلک ژوند هم سناسه خطر اختر روانی دي.
ډیره زیاته مننه کورودن ښاغلی انصاری. رامسپور صاحب یو لنډی دی وای، څوک پر رضا له ملک نزی یا ډیر غریب شي یا د یار لغه مزینه. په دې لنډی کې د مهاجرت اقتصادي اړخ ته اشاره شوې ده. آیا هغه مهاجر چې گاونډیو هیوادونو ته په اقتصادي انګیزه ځي، لکه ایران او پاکستان، اروپا به پریږدو وروسته به په اروپا خبرې وکړو، آیا هغوی هلته خپل دې هدف ته رسیږي؟ د پاکستان وضعیت تر وسوي خلک چې تر افغانستان به تر لري، ایران هم همداسې حالت سره تقریبا مخامخ دی.
سلمان صاحب، یقینا ډیره ښه پوښتنه ده، ځکه چې تر دوه درې کاله مخکې د دغه ګاونډي هیوادونو اقتصادي وضعیت ښه و نسبتا، خو متاسفانه په دغه تیرو یا څلورو کلونو کې اقتصادي وضعیت د ایران هم ډیر مخ په خرابېدو شو، د پاکستان اقتصادي وضعیت هم ډیر خراب دی، ځکه چې ډیر پوروړ دی او نړیوال وته نور قرضونه هم نه ورکي او هلته اقتصادي ستونزې ډېرې دي. سره له دې هم افغانان تښتي. دا خپله یو ښه پوښتنه ده، ځکه چې افغانان اکثرا ترجیح ورکوي چې له دغه کړاو او دغه مهنت څخه چې دلته په افغانستان کې شتون لري، ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي او هلته خپل زیار وباسي. سره له دې چې دوی هغه کوم عواید چې مخکې ترلاسه کول اوس چې کوي هغه سره ډېر فرق کوي، خو بیا هم یو اندازه یو کچه پورې
رواني اسانتي او تدوي تشته تهدید دوی ته نشته، مثلا تبعیض دوی ته نشته، او دوی حداقل کولای شي چې یو مړی دوده خپل کورنۍ ته په حداقل توګه پیدا وکړي. او بیا هم دوی کوشش کوي چې دغه هیوادونه د یو دهلیز په توګه وکاروي، مثلا د پاکستان له نورو هیوادونو عربي ملکونو خواته اکثران افغانان ځي په جعلي اسنادو باندې، په قاچاقي ډول باندې، یا مثلا د ایران څخه دوی هڅه کوي چې بیا یو مدت اتله تیر کړي او بیا ترکیې ته لاړ شي، او د ترکیې څخه بیا دوی کوشش کوي چې د یونان له لارې یا نورو هیوادونو له لارې اروپایی هوادونو تلارسی. دا هم دی دوی یعنی مقدماتی هدف نده، بلکه دوی دغه هوادونو دی او دهلیز په صفت استفاده کوي.
یو بل پختنم له تاسو څخه چې د دې لپاره چې تاسو دا موضوع مطرح کړه چې افغانان گاونډیو هوادونو ته تر ډیره د دې لپاره همزي چې د یو دهلیز یا د ټوب د تخته استفاده ورڅخه وکي. د تیر شپه یو چاره تویل چې مور ازبکستان ته بوتله یو کال مخکي په دې ام ډیر پیسې مصرف کړي، الته ورته کورونی وو، یو کال تیر کو ډیر مصرف یو کو، اخر هغه دریم هیواد چې غوښتل له ازبکستانه انتقال کړي ونه توانیدو، بیرته مجبور شو چې افغانستان ته مور ولشي، ځکه چې ویزه یو کلنه وو ازبکستان ورته نه تمدیدوله. د مالی نظر که سړی دی ته وګوري چې افغانستان څومره تاوان کوي، یعنی یو کورنۍ شل کال کې څومره پیسې ټول کړي به هغه ټول په دغه ډول سفرونو باندې مصرفوي. هر افغان یا ازبکستان ته روان دی، یا ترکیه ته روان دی، یا ایران ته، یا پاکستان ته. ځینو خو مې اوریدلې دي چې وایي د پاکستان ویزه په $2000 اخلي، په غیر قانوني لارو باندې سفر کوي، هغه ټول مصرف لري. که په دې اقتصادي اړخ باندې خبرې وکړي چې افغانستان له دغه مهاجرتونو څومره تاوان کوي.
پدې کې خو هیڅ شک نشته چې مهاجرت چې یو انسان کوي خامخا پدې کې تاوان شته، مادي تاوان شته، رواني تاوان شته، او هغه خپل اقتصادي حقونه چې په خپل ملک کې ترلاسه کړي دي هغه خامخا تر یو ډېره کچه پورې له لاسه ورکوي. که دا هغه تحصیلي
صرف شخص می منظور نه دی، د ټول افغانستان تاوان دی چې افغانستان څومره تاوان کوي.
بلکل کیدای شي دا ډیر زیات وي. تر اوسه په دې کې حکومت ریسرچ نه دی شوی چې مونږ او تاسو داسې یو پکره توګه یو عادت ورته وتاکو، خو مونږ او تاسو تجربه لرو چې مونږ دوستان دي، مونږ او تاسو وطنداران اکثرا خپل شتمنۍ خرڅوي، دلته خپل کورونه مثلا ګروکۍ یا خرڅوي، خپل موټر خرڅوي، هغه په ډیر لوړ پیسې اخیستي، په ډیر نیمه پیسې باندې هغه خرڅوي او ځان یو بل هیوا ته رسوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانانو ته کېدای شي په دې کې په ملیونو ډالر تاوان ورسیږي، ځکه چې قانوني لارې دوی ته برابر نه دي، او قانوني لارې نن سبا ډیر محدود شوي دي. افغانستان اوس د دنیا هیوادونو سره ډیپلوماتیکي تړاو نه لري، چا افغانانو ته ویزې نه ورکوي. د پاسپورتونو ستونزې یو بل مسله ده. اوس تاسو اوریدل یا چې دغه پاسپورتونه چې افغانان وتلې دي استیکرونه پکې وهل شوي دي، دا استیکر والا پاسپورتونه تم چا اجازه نه ورکوي. حتی هغه اسلامي هیوادونه چې افغان حج ته ځي هم اغلته پر رسمیت نه پیژني دا استیکرونه. دا داسې مسایل دي چې افغانان په دې کې پیسې مصرف کوي او متاسفانه به خپل هدف ته هم نه رسیږي.
بله صاحب، ډېر مننه. سلامت اوسئ. انصاري صاحب، په مهاجر منونکو هیوادونو کې که لري لاړ نه شو، دا د سیمې هیوادونو ته وګورو، افغانان ډېر شکایت لري. اکثره چې موږ اورو شکایتونه، د دوی شکایتونه څومره تاسو فکر کوئ چې په ځای دي، یا قربانه هیوادونه پې ملامت دي؟
موږ کله چې د افغانستان زو نور هیوادونو ته غواړو چې هلته ژوند تیر کړو، او غواړو چې یو یعنی څو کال هلته د مهاجر په توګه ژوند وکړو، دا یقیني خبره ده چې زمونږ په وړاندې ستونزې خامخا راتلی شي، مونږ په مشکلاتو باندې اخته کیږو، او مخصوصا په لاره کې چې مونږ تر هغه هیواد پورې رسیږو د بیلابیلو مختلفو واقعات او حوادث باندې مونږ مواجه کیږو، او کله چې هلته رسیږو مختلفو مشکلاتو باندې لاس او ګریوان. زمونږ مهاجرین هم د ایران او پاکستان کې شاوخوا 1.5 میلیون مهاجر اوسېږي، اگر چې دغه ارقام دقیق هم نه ده، ځکه دغه دقیق ارقام تر اوسه مشخص شوی نه دي، خو بیا هم د تخمینی په توګه 1.5 میلیون کسان په ایران او پاکستان کې اوسېږي. دوی خامخا ستونزې لري، د تعلیم او تحصیل برخه کې، د کار او اشتغال په برخه کې، د اقامت کارتونو په اړه. دوی خامخا دا اړتیا ده چې خپل غږ اوچت کړي. دوی په فقر باندې لاس ګریوان دي، دوی کار نشي کولای، دوی کارتونه پای ته رسیدلی دي زینو او د تذکره تابعیت نه لري دوی سیم کارتونه نه لري په ایران کې مخصوصا د انټرنیټ یو لوی ستونزه دی هلته دوی په وړاندې دوی چاره نه لري خامخا سر غږ اوچتي او بل خو دا دی چې ځینې بین المللي په سطحه هغه نهادونه هغه مؤسسات یا بین المللي نهادونه چې ده لکه یونیسیار او آی یو این یا مختلف نهادونه ده چې بین المللي په سطحه باندې دوی کار لري دفترونه لري فعالیت لري دوی باید دوی ستونزې باندې توجه وکړي زمون هیله د افغان صفات د افغانستان د یو غړې په صفات د دوی نه غوښتنه کوم چې زمونږ د مهاجرینو د ستونزې د هوارولو لپاره مثبت ګامونه وکړي میزبان حکومتونو سره وغږېږي تر څو هغه مقدماتي حقوق او اساسي حقوق باید دوی ته ورکړل شي د میزبان حکومتونو نه دوی غوښتنه وکړي چې دوی ته د کار د تعلیم و تحصیل د کارتونو د مقدماتي د ژوند مسائل دي چې باید دوی ته فرصت برابر کړي او اسانتیاوې دوی ته برابر کړي ځکه که دغه ستونزې حل نه شي زه فکر کوم چې دا ستونزې لا هم زیاتېږي او د دوی داسې مشکلات ایجادېږي او پیدا کېږي چې بیا د دوی هوارول د دوی ستونزې هوارول او حل کول ډیر مشکل تمام سی.
بله څنګه له دې بحران یعنی د افغانانو د مهاجرت مخنیوي کول شو له بحران څنګه له دې بحران څنګه وتلی شو؟
اساسي مهم خبره دوه مهم ټکي دي چې په هغه کې اشاره کوم. یو مسله باید مونږ یو لوی تبلیغات باید پلار کې واچو ځکه زمونږ هوادوال ان دې دوی افکار منفي خواته روان دي ځکه د دوی په فکر یا په ذهن کې داسې دي لکه ان دوی داسې فکر کوي چې موږ بهر ته روان یو یا نور هوادونو ته مهاجرت کوو حالت زموږ ډوډۍ هم تیار دي زموږ سرپناه موجود ده زموږ معاش هم ورکول کیږي او هیڅ ستونزې حالت به موجود نه وي دا منفي تبلیغات باید ختم کو ځکه یو چا چې غواړي د مخصوصا د قاچاق لارنه د افغانستان لارسي دغه فرازنه شی بلاره د دوی په وړاندې ډیر خطرناک تمام دي شي دوی ژوند له لاسه ورکول شي دوی خپل یو مسله دا ده بل مسله ډیر اساسي او مهم غوښتنې زموږ د ملت غوښتنې دي د موجوده نظام نه کچېری د کار فرصت برابر شي د مثال په توګه زه اشاره کوم استخراج د معدن منابع بشری ته اړتیا لري ساختساز د مکاتب منابع بشری ته اړتیا لري زراعت په عین ترتیب صحت او ټول ابعاد د ژوندۍ یا د ژوند مخصوصا په افغانستان کې منابع بشری ته ډیر سخت اړتیا لري موږ الحمدلله بشری منابع لرو او په تاسو سره چې مادي یا اقتصادي منابع نه لري موږ باید د یو حالت ایجاد کو چې د کار فرصت ټول افغانانو ته برابر شي یعنی د شرق او غرب او جنوب او شمال ټول د افغانستان هغه موجوده جغرافیا چې ده ټول اقوام ته ټول ولایات ته باید موږ د زیربنا په بحث کې کار وکړو دوی ته باید د کار فرصت اشتغال برابر کړو دوی خامخا هغه کې مصرفيږي او داسې وخت ورته نه پیدا کیږي چې په دې فکر شي چې باید د افغانستان له لارې مهاجرت وکړي او بل یو درآمد دوی ته برابرېږي تاسو نه سي یو لاس تر افغانۍ دوی ته د میاشتې او کورنۍ ته مونږ برابر کو یعنی د استلګونو زره زمونږ افغانان
انصاری صاحب دا هیڅ دنیا کې داسې هیواد نشته چې نرو خصو تعلیم نه وی کړي تعلیم ته تشویق شوی نه وی متخصصین نه روزل پرمختګ نه دی کړي که دا غربي هیوادونه ډیر پرمختللي دي لاته دا چې خزي او نارینه یو ډول حقوق لري داسې هیواد کې چې انجونو ته اجازه نه ورکول کیږي چې زده کړې وکړي، خزو ته د کار اجازه نه ورکول کیږي. څنګه به دغه شرایط رامنځته کیږي؟ څنګه به د پرمختګ امکانات برابر شي؟
تاسو ګوري ایجاد د فابریکا جات، استخراج د معدن، دا یوازې د دغه ټکټ ضرورت نه لري. ان تعلیم یو فریضه ده، د الهي فریضه ده. دا
یعنی تاسو وایئ چې یو پردی دی راشي، تاسو ته د میلیارد میلیارد ډالر په جیب کې واچوي چې تاسو بیا په فابریکې واخلئ، داسې خو نه شي کېدی.
نه نه، زما هدف دا دی که چیرې موجوده نظام دا تصمیم ونیسي چې هغه زیرساختار یا زیربناها ته توجه وکړي،
نو هغه خو په پیسو کېږي، داسې خو نه شي کېدی، په کادرونو کېږي، په متخصصو خلکو کېږي. هغه خو یا مجبور دی چې ووځي. دا اوس د مهاجرت بحث چې کوو، یو لوی شتمنی موږ له لاسه درګرده ورکو.
دقیقا، یعنی هغه چیز فهم یا هغه کارپوه خلک یا متخصصین اوس هم په افغانستان کې خوشبختانه چشته، ځینې لار نور هیوادونه ده، خو ځینې اوس هم شته چې تصمیم نیسي مهاجرت وکړي. زما غوښتنه داده، زما هدف، اساسي هدف هم داده که دغه متخصصین او کارپوهان په کار واچول شي، یعنی دوی ته د کار فرصت برابر شي. دوی هیڅ کله نزی د افغانستان، دوی غواړي په خپل هیواد کې خدمت وکړي، دغه زوردل ولس ته خدمت وکړي. او کچیر زموږ اقتصاد ښه شي، زموږ د هیوادوال، زموږ د ملت اقتصاد ښه شي، دو خامخا یو مثبت اغیز لري، یو مثبت تاثیر لري د دوی په ژوند باندې او د دوی تصمیمات باندې. کچیر دوی ته د کار فرصت برابر نشي، اگر اقتصاد مثبت پات لا نه کی، خامخا که زه هم اوسېږم، زه هم تصمیم نیسم چې لار شم نور هیواد ته اول ته کار وکم، حداقل یو درآمد ځان ته برابر کړم.
بله،
ودل د اساسي هدف زما دادی، او یوازې زما دی یو زب یو فرد په صفت نه، بلکې د ټول افغانانو غوښتنه داده چې یعنی د کار او د اشتغال په هر ترتیب کې کېږي، هر طریق چې امکان لري او امکانات موجود وي، دوی ته باید د کار فرصت برابر کړي په هر طریق سره. هغه انجینر ده د انجینری برخه کې، حقوقدان ده د حقوق برخه کې، چا چې زراعت ویلی دي متخصص ده د زراعت په برخه کې. یعنی موږ په ټولو برخو کې متخصصین لرو، او باید دوی ته د کار زمینه برابر.
بله، ډېره مننه انصاری صاحب. رامسپور صاحب، ځینې داسې وایي چې د ډېرو افغانانو خپل خپلوان په ګاونډیو هیوادونو یا اروپایي هیوادونو کې دي، نو افغانان چې کله له هغو سره په تماس کې وي تشویقیږي چې دوی هم ځان وباسي. فکر نه کوي چې همدغه مسأله سبب کیږي چې افغانان په اسانه مهاجرت ته زړه شکي؟
کیدای شي دا یو له هغو عواملو څخه وي چې اوس دا د مهاجرت مسله هم د افغانانو په منځ کې یو سیالي، یو رقابت غوندې تبدیل شوی دی. او افغانان کله چې ګوري چې نور ځوانان نور هیوادونو ته تللي دي، او هلته مثلا خپل عکسونه او خپل پروفایلونه دوی ته ښیي، دوی فکر کوي چې هر شی هلته اسانه دی، او دوی هم باید کده وکړي او هلته لاړ شي او ډېر ښه ژوند به ترلاسه کوي. دا واقعیت نه دی. مخکې انصاري صاحب هم ورته اشاره وکړ چې مهاجرت خپل ستونزې لري، ډېر ستونزمن کار دی. حتی هغه کسان چې په قانوني ډول هم مهاجرت کوي، دوی په یو مرحله کې ډېر ستونزو سره لاس او ګریبان دي. دا کېدای شي یو له عواملو څخه وي، اما عمده عوامل د مونږ او تاسو اوریدونکو مخکې ټول ورته اشاره وکړ، جنگونه یو له هغو عواملو څخه وو. اوس هم متاسفانه چې بې امنی په افغانستان کې شتون لري. پرون نه ابل ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي خاغلی انتونی ګوتریش دا په جوته توګه وویل چې په افغانستان کې دروشت تروریستي ډلې نن سبا فعالیت کوي. دا خپل یو غته تهدید ده ټول افغانانو ته. او ځوانان کله چې ګوري چې دوی ژوند خوندي نه دي، دوی آینده او تحصیل خوندي نه دي، دوی ته زمينه برابر نه دي، د کار، د تعلیم، د تحصیل، او دوی امیدونه لري لکه نور د نور دنیا ځوانانو غوندې، نو دوی خامخا دا اراده کوي چې د افغانستان ووزي. او د قاچاقي لارو څخه هم دوی کېدای شي چې استفاده وکړي. او قاچاق د انسان هم نن سبا یو د هغو فاکتورونو څخه دی چې دوی هم په مختلفو او بېلابېلو لارې هڅه کوي چې ځوانان اړ وباسي، ځوانان تشویقي، او دوی ته د تک زمینه برابر کړي. خو اساسي ټکی دلته دا چې تاسو هغه مخکنی سوال چې تاسو وفرمایل او نور افغانان هم ورته اشاره وکړ چې د حل لاره باید پیدا کړو. د حل لاره دا ده چې افغانستان بیرته په خپل هغه قانوني او حقوقي مسیر باندې بیرته باید عیار سی دا عیار دو په دغه شی کیږي چې ورته یو جامع طرح پیدا سی یو جامع فکر ورته وسی افغانان خو دا هیله درلود چې افغانستان کې سوله راشي ټول سیاسي ټول جنگي دل یو بل سره روغه جوړه وکي په واقعي توګه یو ملي مصالحه رامست شي افغانستان خپل حیثیت ولدي په دنیا کې خو متاسفانه اوس مونږ او تاسو ګورو چې خاله کار زمينه برابر سی متخصصین مونږ او تاسو لرو دغه لرو خا زمينه ورته د کومه کو حقوقي چارچوکات ورته نه لرو یو اساسي قانون مونږ او تاسو په دغه دوه کال کې موافق نشو چې په افغانستان کې جوړ کو یو وی لرو بانکي نظام د مونږ شړیدل دي نور دنیا سره مونږ ارتباطات نه لرو کوم سرمایه گزار راځي او افغانستان کې خپل پنګونه کوي په داسې حال کې چې مونږ او تاسو یو ښه بانکي سیستم نه لرو د مونږ بانکي سیستم نړیوال سیستم سره وصل نه دي قوانین د سرمایه گذاری نه لرو ټول قوانین دوی ابطال کړل ټول قوانین د تعلیق په حالت کې دي د قانون په نشوالي کې څوک راځي افغانستان د پاره او افغانستان خلکو د پاره کار برابرې نو زه فکر کوم چې په سر کې باید داسې یو جامع فکر رامنځته شي خدای تعالی داسې یو ذهنیت یو شی دوی په ذهنونو کې القا کې دغه څوک چې اوس په قدرت کې ناست دي په افغانستان کې چې دوی یو سوچ وکړي خلکو د پاره د خپل ځان د مشروعیت د پاره نور افغانانو ته په کته سترګه و نه ګوري
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
خداسه بیمان نوی داسه بیژوندن داسه بیجان نوی داسه بیژوندن داسه بیجان نوی د پختنو کوسه خداسه بیمان نوی داسه بیژوندن داسه بیجان نوی داسه بیژوندن اسی بی جانا نانے پسو سرم خو سرمو نژنل کلو نہ پس شو سرم خو سرمو نژنل د پشتال ور یزیدا سے او بی باران نوی داسے بی ژوندن داسے بی جانا نوی داسے بیژوندن داس بی جانا نان چرچدا سے پشات لے اد خندانا نوے داسے بیژوندن داس بی جانا نوے داسے بیژوندن داس بی جانا نوے